Radio.
د ازادي راډیو ډیو رو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه امپای ته ورسېدي. نوریاس نوریه مودا لومړنۍ نیم ساته خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځنبې ورځ د 1491 هجری لمریز کال د جدي 1401 د 2019 میلادي کال د جنوري له دریمې سره برابر ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر رسمي پر هیوادونو په تیر بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترګري په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په دوو ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي په کندهار کې د ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي د حمله په میوند ولسوالۍ کې د چهارشنبې په ورځ وشو چې په کې 15 سرتیري ووژل شول او 6 تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې د وتنه له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالفو وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د 202 زفر قلی اردو قمندان نور الله قادری وای دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو د ننې لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بل یې ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ له ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامې کې راغلي دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامې کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي، خو د اوربند په ارتباط نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې په نږدې دو اونیو کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواک سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلند خپلواکي ادارې د تالس په نوم له یو بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غني وویل
انشاءالله دې سیستم په برکت درې کالو کې به د افغانستان عواید 12 تر 15 میلیارد افغانۍ یوازې له دې مدرک دي.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 10,000 متر ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به یې کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځ ادعا کوي چې په 2 ورځو کې د هند دوهمه بې پیلوټه ډرون الوتکه نسکوره کړې ده. د پوځ ویان تورن جنرال آصف غفور په یو بیان کې ویلي دي چې د جاسوسۍ لپاره دا راستول شوی ډرون د جنوري په 2 په کشمیر کې راوغورځول شو. آصف غفور په ټویټر کې د یوې بې پیلوټه نسکوره شوې الوتکې عکس هم خپور کړی دی، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. پاکستان د جنوري په لومړۍ نیټه هم د یوې هندي ډران د نسکورېدو خبر ورکړی و. نوې ډیلي په دې اړه څه نه دي ویلي. په روسیه کې د یوې نړېدلې ودانۍ د قربانیانو شمیر 6 تنو ته ورسېد. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت پرون وویل سربیره پر دې چې پر دې پیښې 48 ساعته اوړي، زموږ د ژغورنې هڅې روانې دي او لا هم 15 تنه د 5 ماشومانو په ګډون انتري تم دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه په وژل شوو کې 3 تنه ماشومان دي او 6 کوچنیان ژغورل شوي دي چې د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. د دوشنبې په ورځ په مګنیتاګورسک ښار کې په یوه لس منزله ودانۍ کې چاودنه وشوه چې د بیړنیو چارو د وزارت په وینا 40 اپارتمانونه یې زیانمن کړل. تر چاودنې وروسته روسي چارواکو وویل چې په اغلب ګمان د طبیعي ګازو له امله دا پیښه رامنځته شوې ده. د روسیې فدرالي تحقیقاتي کمیټې ویلي دي چې تحقیقات روان دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې. شته پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې زیات ښکیل شي. د افغانستان حکومت د هیواد د سیندونو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړه او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. په دې اړه مو د چارو له یوه کارپوه سره هم خبرې کړې دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونو کې ویلي چې دغه سرتیری به په تدریجي ډول وباسي. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. ازادي راډیو اورید خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر ټلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1980 لسیزه کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالي او هغه یې وپاشه. ترامپ په افغانستان کې د وسله والو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي. روسیه ولی هلته شته، هند هلته شته، پاکستان ولی هلته وبخي، روسیه ولی هلته نشته، هند ولی هلته نشته، پاکستان ولی هلته نشته، ولی موږ شپږ زره مایل لري هلته یو. خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثره یې طالبان او داعشیان دي. د بېلګې په توګه طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې وکړې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته وویل چې ولې نه پرېږدئ چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ پکې مداخله وکړو. ولسمشر ترامپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي که نه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري چې له افغانستانه د 4,000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودي د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودي تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی، پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی، ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده کړه، ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې جوړ شوی دی چې هند د هند صدر اعظم یې خبره کوي. خو هند په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د بیا رغونې په برخو کې تر اوسه 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت د هیواد د سیندو د استنادي دیوالونو د مهمې پروژې تړون لاسلیک کړه او تمه لري چې په دې پروژه کې به نږدې 1,80,000 کسانو ته کار پیدا شي. که څه هم حکومت دا پروژه د وچکالۍ د مخنیوي لپاره مؤثره ګڼي، خو د اوبو د چارو یو شمېر متخصصین په دې باور دي چې د دې پروژې پلي کېدل په لنډ وخت کې ممکن نه دي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان حکومت د وچکالۍ د اغیزو د له منځه وړلو او د سیلونو د مخنیوي لپاره د پنځو دریایي حوزو په خاطر د سیمي چالیو د پیرلو او لیش تړون لاسلیک کړ. دا تړون پرون په کابل کې د انرژي او اوبو وزارت او رحیم ګردیزی او مصطفی میټل لیمیټډ له شرکتونو سره وشو. په دې مناسبت پارک کې جوړې شوې غونډې ته ولسمشر اشرف غنی وویل
با شروع ازی کار و با درک نتایج ازی
د دې کار له پیلېدو سره او د نتیجو له لیدو سره به موږ انشاءالله وتوانی شو چې هم د خپلو مځکو د پراخو ویجاړېدو د له منځه تللو مخه ونیسو او هم خپلې اوبه مدیریت کړو. ولسمشر غنی زیاته کړه چې د دې پروژې د لګښت راکمېدو په خاطر به په سیمي جالیو کې له وطني ډبرو استفاده وشي. د کابل د پولی تخنیک پوهنتون استاد محمد عاصم مایار چې اوس جرمنی په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټره اخلي ټینګار کوي چې دا پروژه باید دقیق عملی شي او سرسری کارونه شي چې بیا به یې تر ګټې زیان زیات وي.
د دې نو دیوالونو ګټه دا ده چې دا ایکوسیستم یا د اوبو کې چې کوم ژوي ژوند کوي هغه ته ګټه لري، د هغوی ژوند نه زیانمن کوي. که چېرته موږ دیوالونه په اوبو کې یا د اوبو څنډو ته د سیندونو څنډو ته جوړ کړو د هغوی ژوند په دې له خاطر سره مخامخ کېږي چې هغوی ته مناسبه فضا له منځه ځي، او دا دیوالونه دغه ګټه لري چې هغوی ته د فضا وساتي. په پرمختللو هیوادونو کې هم همدا ټکنالوژي کارول کېږي، لږ په ښه ډول عملي کېږي، نور څه مشکل نه لري، خو دقت غواړي او کلک باید ډیزاین شي او جوړ شي تر څو زر تخریب نه شي.
په شمال کې د امام صاحب شورتپی او قرقین په ګډون آمو سیند ته نږدې د اکثرو ولسوالیو مځکه د افغانستان خواته په وروستیو کلونو کې خوړل شوې ده او د خلکو مځکې اوبو لاندې کړې دي. حکومت تم لري چې وروسته له څه باندې دوه اونیو به د پنځو دریایي حوزو د سیندونو د استنادي جالیو پروژه پیل شي، او له دې سره به د آمو سیند دا ستونزه هواره شي. خو د اوبخور د برخې یو شمېر متخصصین د عاصم معیار په ګډون په دې نظر دي چې په پنځو سرو دریایي حوزو کې د دې پروژې تطبیق په لنډ وخت کې ممکن نه دی او نږدې پنځه کاله وخت ته اړتیا لري. د افغانستان حکومت وایي چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به تر 1,900 ډیرو کسانو ته د کار زمینه برابر شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت د سیندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې تړون لاسلیک کړل. دې پروژې ته د ګابیون پروژه وایي. له دې څخه مطلب څه دی؟ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګارت پوهنتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټر اخلي احمد شیبر د مرکې په پیل کې د همدې ګابیون پوښتنه کړې ده. ښاغلی مایار په ځواب کې وایي
ګابیون یو نوې جاله دی چې په هغه کې تیږه اچول کیږي او له تیږو څخه ډک شي، نو هغه د منحیث استنادي دیوال کارول کیږي. دغه ډول دیوالونه عموما د سیندونو د محافظت لپاره کارول کیږي او یا هم شکل اوبه جهت تغییر کیږي. دا کار په یو ښه کار دی، خو لږ مشکل په دې دی چې عملي کول یې لږ دقت غواړي، او د سیندونو ساتل په دوه باندې ممکن دی، خو ډیر مصرف ته اړتیا لري ځکه چې د افغانستان سیندونه ډیر زیات.
تاسو ویل چې یو څه دقت ته ضرورت لري، څه ډول دقت؟
دقت یې دا دی که چېرته دا مثلا په ترتیب سره ډک نشي نو هلته د تخریب امکان ډیر زیات دی. مثلا که چېرته اوبه ورته دغه میدانونه خاورې یا شګه چې د ګابیون منځ کې او یا هم شاته دی دای د څه ومینځل یا ویستل، نو هلته بیا دا زر تخریب کیږي او له منځه ځي. باید د کیفیت سیخ لوړ وي.
د افغانستان حکومت ویل دي چې دا کوم سیخان څه په دې کې استفاده کوي دا به فولادي وي، او دا منځ کې چې تاسو د ګابین وویل چې شګي به وي، دوی وایي چې له ډبرې به استفاده کوي او د افغانستان له ډبرو.
دا خو وادي خبر ده ځکه چې فولادي په دې خاطر باید وي چې زنګ ونه وي تخریب نشي، او ډبرونه په دې خاطر استفاده کوي چې محلي مواد هم دغه تویل کیږي او لاله ځای دې امکان نشته چې بل ځای راول شي.
د افغانستان په شمال کې یو سیمه سپ د سیند ژه په روسي کلونو کې ډېر مزکی وړي دي، د امو غاړې دي، د امو سیند، لیکن حالت خو فکر کوم چې په هر ځای کې شای کارني هم پیدا نشي او ډبري هم پیدا نشي، نو بیا بده دي انتقال ګرانه تمام نشي.
دا خپختنه ده، خو حالت د امو سیند چې کوم تخریبات را منځته کړي د ډېره پوري دوی غار دی وکړي هم د اوسنی سیمې په نخښه شوی دي. که چېرته موږ حالت د سنادي دیوال نه هم کار واخلو یا مثلا د سنکارې نه، موږ حتما تیګه ته اړتیا لرو، نو دا بل مشکل وي چې لاله صحیح څخه تیګه حالت تامین شي، خو دا کار عملي کې عملي کې دوه ور دی. او د تیګي مشکل ان شاء الله دومره جدي نه دی په دواز سی باو هغه اړینه ده چې د هر نوو دیوال لپاره پیدا شین او هغه ضروری ده.
د کابل پولیټیکنیک په هنتون له استاد محمد عاصم مایار سره د سیندونو تر غاړې د استنادي دیوالونو د جوړېدو د پروژې ګابیون په اړه مرکه وه. ازادي رادیو اوري او اوسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت څاروان ته به غوږ شو.
یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربان دي او تل خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بل مسأله چې ویډیو زو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قومندان څرګندونې دي. د هیل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاتی ملاتړ ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاٹ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قومندانۍ کې خپل پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکام شي نو پایلې ته چمتو ووسی. د همداراز له خپل پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار ووسی ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکام شي. جنرال میلر له افغانستانه د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ پلان ته له اشارې پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان پاړه خپل لیکنه په دې پښتنه پیل کړې. روسیا سره لري چې پوهیږي چې هڅه یې نه بریالی کیږي، ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلې ځلې کوي. په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلی د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استازو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه وه. طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام وو. لیکوال په دې اړه چې روسیه له دې سره سره ولې غواړي چې د سولې د خبرو کوربه توپ ته دوام ورکړي وایي چې د دې څیړنه شي چې د کرملین دلچسپي د خپلو اتباعو په منځ کې له شهرت سره ده. د روسیې حکومت د کړکیچونو له ډیپلوماسۍ څخه د خپل ځان په وړاندې د روسیې د خلکو د ذهنیت د شکولو لپاره ګټه اخلي.
ازادي رادیو اوري. د سرپل چارواکي او د غرض سرپل د ولایتي شورا یو شمیر غړي وای چې د ولایت د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو شمیر استازو ازادي د ورته ویل ک په وخت د ولایت مرستندوی امنیتي ځواکونه ونرسيږي. د سرپل په مرکز سربیره سیاحت سوز مقاله او سنچاره کولس ولای به د طالبانو لاسته ولویږي. نور حال له مزار شریف د ازادي د خبريال مجيب الرحمن حبيب زی په رپورت کې.
د سرپل د محلي حکومت چارواکي او د ولایتي شورا غړي وایي ک په موقعیت ولایت تمرستندوی امنیتي ځواکونه راونه رسیږي سرپل به د طالب استوالو په وسیله سقوط وکړي. د سرپل د ولایتي شورا غړي وایي چې د مرکزی دولت او امنیتي وزارتونو د بې پامۍ لامل اوس مهال سرپل د سقوط په درشل کې دی. د سرپل د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زاده وایي په کراتو یې له مرکزی حکومت څخه په سرپل کې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو د لمنځوړلو په مقصد د هوایي او ځمکنیو عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کړې. خود متعدد وادو سره سره بیا هم وسلوال طالبان په دې ولایت کې نه دي ځپل شوی. ښاغلی مجاهد زاده د ولایت د تازه نفس ځواکونو غوښتنه کوي.
منظور از اونا تصرف ولایت سرپل است. منظور از اون حاکمیت بر ولایت سرپل است.
په عین حال کې د سرپل د والی ویان زبیولا امنی هم وای چې وسلوالو طالبانو د سرپل مرکز سربیره په سیاد سوزمقله او سنچراک ولسوالیو کې د ډلیزو حملو جوړ جړای کړی او هڅه کوي د ولایت د مرکز ترڅنګ په ولسوالیو کې هم دولتي تاسیسات تصرف کړي. امنی وویل چې تیره شپه د هوا د خرابوالي په دلیل طالبانو نه توانېدل تر څو د سرپل پر مرکز خپله ډلیزه حمله پلی کړي، او که په موقع سرپل ته نور امنیتي ځواکونه ونه رسیږي وضعیت به لا نور هم خراب شي.
دشمن تجمع چیزای خود داشت که قرار بود یک تحرک باز هم داشته باشند، اما خرابی هوا سبب شد که اونا درگیر ران اندازند، یک توجه نشمه شاید وضعیت بدتر از این شد. ولسوالی سیاد است، مرکز شهر سرپل است، ولسوالی سوزمقله و ولسوالی سنچارک است.
در سرپل دیوالی بایان بایی چه ده تیر سه شنبه پور است هم پساید ولسوالی و ده قشقری پر نفتی بڑای اسیمه که ده طالب و اسلوالو ده حملو پا پایله که شپگویش افغان ځواکونه و وجل شول او لسگونه تن نور تپیان شول.
د سرپل د امنیتي وضعیت په باب مو اوریدل. افغان ولسمشر اشرف غنی د وژل شو سرتیرو کورنیو ته د کوپون د ویش حکم صادر کړی دی. ولسمشر مانی په اعلامیه کې د دې کار هدف د وژل شو امنیتي او دفاعي ځواکونو کورنیو ته درناوی ښودل شوی دی. یوسف خان زدران نور تفصیل اوروي.
افغان حکومت د افغان وژل شویو ځواکونو کورنیو ته د رسیدو او درناوي په خاطر د غذایی موادو د ویش کوپن پیلوي. د ولسمشرې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دا چاره په لومړي پړاو کې د نهو میاشتو لپاره 2000 کورنیو ته له کابله په ازمایښتي بڼه پیلېږي او وروسته په ټول هیواد کې عملي کیږي. د خپرې شوې اعلامیې له مخې د خوراکي موادو په دغې کڅوړه کې د هرې میاشتې لپاره اوړه، وریجې، چای، بوره د کوپن د کتابچې له مخې په کورنیو ویشل کیږي. د اړتیا وړ خوراکي موادو د ویش او کوپن طرح د ملي تدارکاتو ادارې لخوا ولسمشر ته وړاندې شوې وه. د ملي تدارکاتو ادارې د ستراتیژیکو اړیکو مسؤول رامین آیاز د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بر بنیاد حکم جلالت باب محترم رئیس جمهور در مرحله اول ما
دی وی د ولسمشر د حکم لمخې مونږ د لومړی پړاو په نهو میاشتو کې د شهید سرتیرو 2000 کورنیو ته د خوراکي موادو کوپنونه له کابله پیلوو. هدف دا دی هغه شهید کورنۍ چې ورته اړتیا لري ورسره مرستي وشي. د دغې طرحې له مخې د شفافیت او څارنې په خاطر د ملي تدارکاتو د ادارې لخوا یوه ګډه کمیټه هم جوړیږي. د ملي تدارکاتو د ادارې چارواکي وایي په نهو میاشتو کې 2000 کورنیو ته د کوپنو په ویش 529 میلیون افغانۍ لګښت راځي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو بیې لږ لوړې شوي او د غریبو کورنیو لاسرسی ورته څه سخت شوی دی. دا ګام داسې وخت اخیستل شوی چې له دې وړاندې په پخوانیو حکومتونو کې هم د ځواکونو په شمول ټولو دولتي مامورینو کوپن درلودو او د اړتیا وړ ټول توکي یې له دولتي مارکیټونو په وړیا توګه ترلاسه کول. خو پوښتنه دا ده چې له اوږده ځنډ وروسته به د کوپنو ویش د امنیتي او دفاعي ځواکونو په روحیه څه اغېز ولري. پخوانی صاحب منصب باری آرز وایي کوپن داسې ډاډ دی چې اصلي دندې ته د ځواکونو له پاملرنې سره مرسته کوي. خو د حقوقي چارو ځینې کارپوهان له ډلې ودیر صافی وایي چې د کوپن په ویشلو کې باید کیفیت او شفافیت په نظر کې ونیول شي. دی وی هغه چې د هیواد په لار کې سر ورکې بیا اړتیا ده چې باید له کورنیو سره یې مرسته وشي، خو شرط دا دی چې اصلي او د ښه کیفیت لرونکي توکي ورکړي، په دې کې درغلي ونه شي، په خپل وخت په صادقانه شکل وارسینو ته ورسول شي. ښاغلی صافی له حکومت څخه غواړي تر څو د کوپن تر څنګ باید د افغان ځواکونو پاتې شونې اولادې ته د تحصیلاتو د برابرولو پاملرنه هم زیاته کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو په اړه نوې څرګندونې کړې دي. مخکې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په وینا داسې خبرونه خپاره شوي چې واشنگټن به خپل ټول سرتیري له سوریې وباسي، خو اوس ډونالډ ترامپ وایي له سوریې څخه د پوځیانو پر وتلو بیړه نه کوي. تفصیل احمد شي براوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي امریکا به خپل ځواکونه په یوه زماني مدت کې له سوریې بهر کړي، خو کله چې دا پوځیان وځي هلته به د خپلو ملاتړیو کوردي وسلوالو حمایت وکړو. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د کابینې د غونډې پر مهال وویل چې د کله هم له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو لپاره څلور میاشتنی مهالویش نه دی ټاکلی. د روټرز اژانس په وینا د متحده ایالاتونو ولسمشر تیر میاشت پرته لدې چې خپل امنیتی سلاکارانو سره سلا مشوره وکړي د کانګرس غړي وژغوي او د داعش پر ضد په ائتلاف کې لرا ټولو شوبو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه بل سوریه بهر کړي. د ولسمشر ټرمپ د دې پریکړې له امله د دفاع وزیر جیمز ماتیس له خپل څوکۍ استعفا وکړه. د جنوري د دوهمې ورځې د کابینې په غونډه کې ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د کله هم پر دې بحث نه دی کړی چې په څلورو میاشتو کې به امریکایي سرتیري سوریه پرېږدي. د روټرز اژانس ته خبر له مخې داسې ښکاري چې جمهور رئیس ټرمپ له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د هر راز ژر وتلو له پریکړې په شا شوی دی او اوس پر دې ټینګار کوي چې دا پوځیان باید ورو ورو خارج شي. د جمهوري غوښتونکو سناتور لنسي ګراهام خبریالانو ته وویل چې ټرمپ دا اندېښنه لري چې د امریکایي پوځانو له وتلو وروسته شي ترکی ځواکونه د وای پی جی په نوم له کوردي ځواکونو سره په جګړې کې ښکیل شي. د میرمن ګراهام په وینا ولسمشر ټرمپ په سوریه کې د دې پلوي کوي چې هغه پراخه سیمه چې ناټو د خپلو ګټو لپاره هلته خوندي کړې ده وساتي. ترکیه د کوردانو وای پی جی ځواکونو ته په سوریه کې د خپلو بیلتون غشتونکو کوردانو په سترګه ګوري او خبرداري ورکړی دی چې د دوی پر ضد به عملیات وکړي. د دې خبرداري له امله ملکي تلفاتو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د روټرز اژانس په وینا د ولسمشر ټرمپ وروستۍ څرګندونې شایع انقره خوابدې کړې خو ټاکل شوې ده چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن روانونه له ترکی چارواکو سره وګوري.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي په کندهار کې ځواکونو پر یو مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړ. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربن پر لارو چارو خبرې وکړې. تمه ده په نږدې دوو اونیو کې د سعودي عربستان په جده ښار کې له طالبانو سره د سولې او د اوربن پر مسلې بحث وشي. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. د چارواکو په وینا دا سیستم کولای شي لمځکه څخه